آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د شنبه ورځ ده او د 1994 لمریز کال لهوت نهشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ د 19 نیټې سره سمون خوري دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8:00 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 5:00 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکی
چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې په هوایي برید کې دخیل امریکایي پرسونل د کاره ګوښه شوی د پاریس د تورستي بریدونو یو تره په بلجیم کې نیول شوی دی او ترکیه او اروپایي اتحاد د کډوالو د بحران د حل لپاره یو موافقه لاسلیک کړې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو له خبرونو وروسته به تاسو واورئ چې امریکایي چارواکو د قندوز په ولایت کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې د هوایي حملې له امله 200 پوځیانو ته انضباطي سزا اورولې ده مصري چارواکو غواړي چې د خپل کمزوري اقتصاد د ښه کولو په خاطر د سکای ډایوینګ سپورت ته وده ورکړي د سره صلیب د نړیوال کمیټې رئیس وایي چې په افغانستان کې دوامداره جنگ ډېر افغانان مجبور کړي دي چې خپل هیواد نه وځي او یا دننه بې کوره شي ترکیه او اروپایي اتحاد د کډوالو تبادله او د هغوی د ځای په ځای کولو په باب موافقې ته سره ورسېدل لومړی د حسیب الکوزینا خبرونه واورئ
چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې په هوایي برید کې دخیل امریکایي پرسونل د کار څخه ګوښه شوی او د جزا انتظار باسي د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په کندوز ولایت کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې په یو برید کې 240 کسه ووژل شول په افغانستان کې په هغه وخت کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قومندان وویل چې د کندوز د روغتون پیښه یو انساني اشتباه وه او مخنیوی کیدای سوی ولسمشر اوباما د دې برید وروسته بخښنه وغوښته د بې سرحده ډاکټرانو سازمان غواړي چې د دې پیښې تحقیقات یو بې طرفه سازمان وکړي خو دا کار تر اوسه پورې نه دی سوی د ننګرهار د شیبې پولیس والی کې 15 بهرنیان چې فکر کې روسان دي نیول شوي دي یو ځایي چارواکي چې د نوم د نښودلو نه یې ډډه کوله امریکا غږ ته یې وویل چې څو ورځې وړاندې د شیبې پولیس والی کې 15 تنه بهرنیان چې 2 سړي او 3 ښځې دي نیول شوي دي هغه وایي چې دغو کسانو په روسي ژبه خبرې کولې او له یوه کور څخه د تلاشي پر مهال ونیول شول دغه چارواکي په دې اړه له نورو معلومات ورکولو نه ډډه وکړه د بلجیم د مهاجرینو د چارو وزارت وایي چې د پاریس د تورستي پیښو یو طرح نیول شوی دی د بلجیم د مهاجرینو د چارو وزارت ویلي سلا عبدالسلام پرون د جمعې په ورځ د بروسل د مولنبیک په سیمه کې د پولیسو په چاپه کې ونیول شو د مهاجرینو د چارو وزیر تیو فرانکینګ په خپل ټویټر کې د عبدالسلام نیول کېدل تایید کړل هغه په ټویټر کې لیکلی دی چې موږ هغه ونیوي د مولنبیک ښاروال فرانسوا شمپنز وایي د سالی عبدالسلام سره یو بل شخص هم نیول شوی دی راپورونه همدارنګ وایي چې سالی د پولیسو سره نښتې هم کړي دي او هغه په پیښه کې ټپي شوی دی پولیس او امنیتي مسؤلین د فرانسې د پاریس په ښار کې بریدونه وروسته چې 130 کسه پکښې ووژل شول د عبدالسلام او هغو نورو کسانو پسې شپه او ورځ ګرځېدل چې په دغو بریدونو کې لاس درلودلی خو د ټولو نه غټ شکمن شخص همدغه عبدالسلام په خپل و په کیوبا کې یوه سیاسي مخالفه به د ولسمشر اوباما سره وګوري ویل کېږي چې د ولسمشر څخه به مننه وکړي چې د امریکا او د کیوبا په اړیکو کې شوالی راغوستلی دی او دا کار دې سبب شوی دی چې د کیوبا د خلکو په ژوندانه کې بدلون راسي مریم لیوا چې د یو سیاسي سازمان مؤسسه ده شایي د ولسمشر اوباما سره د لیدو موقع ترلاسه کړي په کیوبا کې د امریکا سفارت هغې ته بلنه ورکړې ده چې په یو لوړه کچه غونډې کې برخه واخلي په بلنه کې دا ذکر نه دی سوی چې نوموړی به د ولسمشر باراک اوباما سره وګوري خو هغې ته بلنه ورکړل شوې ده چې د سې شنبې په ورځ سفارت ته ورسي او په هماغه ورځ به ولسمشر اوباما هم په کیوبا کې وي دغه نشپته کلنه میرمن وایي چې د کیوبا او امریکا ترمنځ په اړیکو کې بدلون به هغه تشویش رفع کړي چې د هغې په وینا دوی د تیرو 55 کلونو راهیسې عمر پکښې تیر کړی دی اروپایي اتحاد او ترکیه پرون د جمعې په ورځ یو موافقه لاسلیک کړه چې د کډوالو بحران په حل کې په اروپا کې د دویم نړیوال جګړې رئیس دا د کډوالو تر ټولو خراب بحران دی. د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټسک او د ترکیې لومړي وزیر داوود اوغلو دغه موافقه ډیره مهمه وګڼله. د ترکیې لومړي وزیر وویل چې د جمعې په ورځ د ترکیه او اروپایي اتحاد لپاره یوه تاریخي ورځ وه. ښاغلي اوغلو وویل چې ترکیه او اروپایي اتحاد دواړو دا درک کړی ده چې د عیني موضوع ستونزو او آیندې سره مخامخ دي. د دواړو خواوو ترمنځ موافقه د یک شنبې په ورځ رسمن عملي کیږي. د دې نوې موافقې پر اساس به ټول کډوال چې د سوریې او نورو هیوادونو څخه په غیر قانوني ډول د ترکیې له لارې یونان ته په غیر قانوني ډول اوښتي دي، د پناه غوښتنې ریزې به یې د مرور دپاره ثبت او رجستر سي او دوی به بیرته په خپله ترکیې ته واستول سي. په زرګونو هغه کسان چې په قانوني ډول یې د پناه غوښتنه کړې ده د اروپایي اتحاد پر 28 هیوادونو به وویشل سي. د نایجیریا، بورکینا فاسو او مالی په ګډ سرحد کې په یو برید کې د نایجر درې تنه پولیس وژل شوي دي. د نایجر د دفاع وزارت پروند جمعې په ورځ دغه هیواد په ملي تلویزیون کې د دې پیښې اعلان وکړ. ډګروال لیدرو مصطفی په یو بیان کې وویل چې برید څلور تنو بریدګرو کړی دي چې په موټر سایکل سپاره او یو پیک اپ موټر ورسره و. دغه راز د چهارشنبې په ورځ هم د نایجر پر دفاعي ځواکونو باندې په یو برید کې درې تنه نظامیان ټپیان شول او 15 تنه ځانمرګي برید کوونکي ووژل شول. برید د دفاع په سیمه کې د یو کمین په ترڅ کې وسو. چارواکو د دې برید مسؤلیت پر بوکو حرام باندې ورچولی دي. دغه بریدونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د یک شنبې په ورځ په نایجر کې د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات وسي. او وروسته خبر دا چې دنمارک یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو خوشحاله ملک پیژندل شوی دی. یوې مستقلې ډلې چې د نړۍ 165 هیوادونه ارزیابي کړي دي، ملګرو ملتونو ته یوه اویا صفحه‌ای رپورټ وړاندې کړی دی او په رپورټ کې راغلی دی چې دنمارک په نړۍ کې تر ټولو خوشحاله هیواد دی. سویس او آیسلند په دویم او دریم مقام کې راغلي. افغانستان د 165 هیوادونو له ډلې څخه په 145 مقام کې راغلی دی. یوازې درې نور هیوادونه دي چې خلک یې تر افغانستان لږ خوشحاله دي او هغه سوریه، بروندا او توګو دي. افغانستان ګاونډي هیوادونه ازبکستان، تاجکستان او ایران په ترتیب سره 40 سلام او 15 مقام کې راغلي دي. داود دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري دا واشنگتن کې د مخستان 8:00 او 10:00 دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس وای د قندوز په ولایت کې پروس کال د بسرحد ډاکټرانو د موسسه په یو رختون باندې د امریکایي قوا لخوا اشتباه اندوي حمله په تعقیب باندې امریکایي چارواکو 200 عسکرو ته انضباطي سزا اورولې ده. د دې تفصیل د دې رپورت تفصیل زمونږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
سعید حقیر په قندوز کې د بسرحد ډاکټرانو د روختون د عاجل څنګه نرسو. کله چې د امریکایي هوایی قواو لخوا دغه روختون بمباریده، سعید په روختون کې نوکری وو. هغه وایي چې دا دویم ځل ژوندې شوه ځکه چې په دغه شپه له بمبار څخه ژوندې وتل ناممکن وو. سعید وایي چې بمونه د ګلۍ په څیر راورېدل او ده د خپلو زیاتو همکارانو ننداره کړې چې په بمونو یې اندامونه غوڅ شوي او په نتیجه کې وژل شوي دي. د سعید تره ډاکټر عبدالستار زهیر چې د روغتون مشري په غاړه وه په دغه بمبار کې وژل شوی دی. سعید د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
زه په دغه شپه باندې رسمي نوکری وم، په عاجل شعبه کې وم. کله چې بمبار شروع شو نو د عاجل شعبې نه زه غوښتل مې په شمول د ډاکټر محیب شهید بارته وزو، نو مخې ته زمونږ یو بم ولګېد. په دغه اساس باندې مونږ ونه شو کولای چې بارته وزو، بیرته راوګرځېدلو. بیا زه د ICU یا مراقبت جدي شعبې ته نوتم او هلته بمبار زه رایسار کړم او دغه شانتي بمونه راولیدل. یو تعداد ډاکټران ما ولیدل چې چانه پخې کټ شوې وې، چانه لاس کټ شوی وو. یو تعداد مریضان مې ولیدل چې دغه شان په وینو کې لت پت وو، په اور کې دغه شان سوځېدل او چغې وهلې چې الله یا کلمه. دغه شانتي مسلسل بمبار وو چې بالکل یې مونږ ته وقفه رانکړه چې مونږ یو ځای نه بل ځای ته انتقال شو.
هغه وایي چې د مرګ منلی و خو په دنیا کې د ژوند قسمت او الله ساتلی دی.
زما دا احساس نه کوم چې زه دې پاتې شم دوباره په دنیا کې. یو پک لاندې مې سر بخ کړو، په خیمه بارته کړی چې پرې کړ، په خیمه ووم لګي کې خسار خو مثال ته مړې د مسلمانانو پیژني. نو په دغه اساس باندې بمبار دوام وکړو، یو وخت ور ولګېد چې ما په کړکۍ باندې کته ځان واچو او بس راووتم بارته چې ومې کتل. نو مسلمانان انډیواران زمونږ دوستان قطار پراتو او چانه پخې کړ شوي، به څوک شهیدان شي چا چې په دنیا کې عمر نو الله پاک دا وساتل زه د غشنت مطمئن ما چې دې بیرحمانه بمبار کې امکان نه لري چې زه دې په دې کې بچم او بس بم لګیږي دارې په سر باندې ملګیږي او دارې وس لګیږي په خو باندې مې د خاکبات د وجنه قریب منګ یو ځل پات شي بل اعلی دا چې قرض من بدن ور واخلي زما خپل لباس چپن د کوم دې شاته اوس وځي او په خمه پکې زخمی شول.
سعید حقیر وای چې امریکایان باید په قندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو پر روغتون په بمبار کې دخیلو عسکرو ته سزا ورکړي، خو دغه سزا چې دوی اعلان کړي په افغانانو پورې خندا او د دوی انساني کراماتو ته د توهین په معنا ده.
زه شخصا خپل په دې سزا باندې زه موافق نه یم. دا د امریکایانو په موږ باندې یو قسم مسخره کول دي، ټوکی کول دي، ځکه چې زمونږ ډېر ډاکټران دي او شهیدان دي. خو زه خپل په دې باندې په دې سزا باندې چې دوی ته تیم کړی ده، زه 100% قانوني نه په دې باندې دیو باید صحیح علانیه محکمه شي ترڅو په آینده کې داسې بیرحمانه عمل ترسره نه کړي. نو دا سزا چې کوم دا موږ پسې په حقیقت کې موږ پسې ټوکی کول دي، موږ پسې استهزاء وهل دي، او زمونږ په شهیدانو پورې ټوکی کول دي، زمونږ په زخمیانو پورې ټوکی کول دي، زمونږ مدې ټول افغانستان
د همدغه پیښې یو بل عیني شاهد چې له نوم اخیستوی ډډه کوله ویلي چې په بمبار کې ژوندې پاتې شوې، خو په دغه شپه د مړو ټپیانو او وینو له لیدو ورته عصبي تکلیف پیدا شوی و. هغه زیاتوي چې د شپې به په خوب کې ویرېده او یو دم به یې منډه اخیسته، خو د کورنۍ لخوا خارج ته د تداوی لپاره ولېږل شو او اوس هم تر درملنې لاندې دی. هغه وایي چې په قندوز کې د بی سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمبار کوونکي عسکر باید اعدام شي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا خبرونه د واشنگتن نوري. اروپایي اتحاد او ترکیه د مهاجرو د بحران د حل کول په خاطر موافقه ته رسیدلې دي. د دې موافقه لمخې هغه مهاجر او پناه غوښتونکي چې دا وخت په یونان کې دي په ترکیه کې به ځای په ځای کیږي. نور تفصیل د پاریس نه د امریکا غږ د خبرالې لیزا برند په ریپورت کې واوري.
په دې موافقه کې چې د اروپایي هیوادونو د مشرانو او ترکیې ترمنځ شوی، ټول هغه غیر قانوني مهاجر چې اسناد نه لري او ځانونه یې تر یونان پورې رسولي دي بیرته به ترکیې ته واستول شي. د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په بدل کې به اروپایي ټولنه د ترکیې سره مالی مرستې کوي او هم به د ترکیې اتباع اجازه ولري چې اروپایي هیوادونو ته بغیر د ویزې اخیستلو سفر وکړي. په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب پروسه به هم چټک کیږي. د ترکیې صدر اعظم داوودوغلو تر اوسه د موافقه نه ده لاسلیک کړې. هغه پرون د بلجیم د بروکسلز په ښار کې په دې برخه کې یو څه خوشبيني وښوده.
I am sure, I hope we will be achieving our goal to help all the refugees as well as to deepen
زه هیله او ډاډ لرم چې وبو شکرای د ټولو مهاجرینو او پناه غوښتونکو ستونزې حل کو. دا زمنګ د لوی وچه او بشریت لپاره یو ښه خبر دی. په ترکیه کې هم دا اوس شاوخوا 2.1 میلیونه مهاجر ژوند کوي. د موافقې په یو برخه کې ویل شوی دی چې ترکیه او اروپایي هیوادونه به سوریایي مهاجر سره وبشي. انتقاد کوونکي بیا وایي چې ترکیه د دغه موافقې د حقوقي او بشري حقونو په حق لا یو څه اندېښنه لري. د موافقې بل ستونزه دا ده چې آیا یونان به وکړي شي په چټکۍ سره د دومره زیاتو مهاجرینو او پناه غوښتونکو د لیږلو لپاره کوم سیستم جوړ کړي کنه. د یونان چارواکي ویر لري چې دغه موافقې د ملکیدون وړاندې به په زیاته اندازه پناه غوښتونکو دغه هیواد ته ورمخږي، او بل غټه اندېښنه دا ده چې که ترکیه خپل سرحدونه وتړي هم خلک به وکړی شي چې د بیلابیلو لارونه اروپایي هیوادونو ته د تګ لارې چارې پیدا کړي. د اروپایي ټولنې د دې پلان په مساوده باندې د بشري قانون د دفاع سازمانونو هم انتقادونه کړي دي. دا سازمانونه وایي د دې پلان معنی بدوي چې د مهاجرینو چې د جنگونو او تروریزم نه تښتېدلې دي سیاسي ګټه اخیستل کیږي. دوی په ترکیه هم انتقاد کوي چې د بشري قانون ښه سابقه نه لري. د 2015 کال د جنوري د میاشتې را په دې خوا اروپا ته 1.2 میلیون مهاجر ورغلي دي. په دغه مهاجرو کې چې اروپا ته غوښتل ځانونه ورسوي، شاوخوا 4000 د ترکی او یونان ترمنځ د مدیترانی په سمندرګي کې غرق شوي هم دي.
چلو سنا چې پرده پرده ښکاریږي خدا ما تدا سي چې پرده پرده ښکاریږي استاد هم خدا خود دتا سر آشنا کړم تا هم دې ادا هو دتا سر آشنا کړم ترا تا سبا سبا کوز بتی گا تم پرده چلو زنا درو غدي رختیا کړم پرده چلو زنا خراج واخلم بولر مدا چې د مازنا خراج واخلم او زبا په خولې شم ستامینا په پخلاک زبا په خولې شم ستامینا په پخلاک مو تراتا سبا سبا کوز ببی گا تم تراتا سبا ساشی لنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا کم تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم تراتا سبا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم لائے دستن مخال نشمار مزگار لائے دستن مخال نشمار مزگار پریدا الوت ما دسو مے پلور بیا کرم پریدا الوت دسو مے پلور بیا کرم پریدا الوت ما دسو مے پلور بیا کرم پریدا تلزنا قدر ہز ما دوخ کن دری یو تیچ قدر ہز ما دوخ کن دری او وایکنا سمر مشتری در لپیدا کرم وایکنا مشتری در لپیدا کرم تراتا سبا سبا گا کرم پریدا چلو پریدا چلو زمان کرو ہوتی رکھیا کرم پریدا چلو زمان تشوید پختو غزل ازوان زدی بابا کرم تشوید پختو غزل ازوان زدی بابا کرم تشوید پختو غزل ازوان زدی بابا کرم پریدا چلو زنا دروغ دیر اختیا کرم تراتا سبا سبا کواز بدی گا تراتا سبا سبا بدی گا پریدا چلو دروغ دیر اختیا دیر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
په واشنگتن کې د مخستان 8:00 او 9:40 دقیقې دي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس وای چې لوګا وګد جنگ او تشدد هغه څه دي چې افغانان په هیواد کې دننه او بهر ملکونو ته مهاجرت کولو ته اړ کړي دي. نور تفصیل د اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
د سر صلیب د نړیوال کمیټي عمومي رئیس پیټر میرور نن د جمعې په ورځ افغانستان ته د خپل سفر په پای کې په کابل کې خبريالانو ته ویل چې افغانان سره نړیواله پاملرنه کمه شوې ده. د آی سی آر سی عمومي رئیس د افغانستان نه بهر په زنو هیوادو کې افغان مهاجرینو سره د چلند په باب خبري وکړي، او پرته لدی چې کوم هیواد نوم واخلي د هغه هیوادو د پالیسي سره خپل مخالفت څرګند.
While not everybody leaving Afghanistan is necessarily a refugee, according
Hagili Peter Miro Ruel, da zaruri na da chehari aw sokchi da Afghanistan sa khawzi hagadi de 1915 kal da mahajirat de convention de ghoxton sara barabar wi aw di mahajir ganishi de bashari nariwal tulani de ris patoga mun pedi tingar ko chi hawi chi satni tartiyalari wartadi latar barabar shi da de nari pe wasima ya bala sima ki hawuta chi latar tartiyalari de tabiat par bansar chi pedi barkha ki afghanan ya دوم په سیستماتیک ډول دی دغه زمانه څخه بهر وساتل شي. د آی سی آر سی عمومي رئیس ویل چې افغانستان ته د خپل سفر په وخت د بیزیشو افغانانو سره هم خبرې کړي، او دا ورته څرګنده شوی چې هغوی د اقتصادي ستونزو او تاوتریخوالي د پیښو له امله دننه په خپل هیواد کې او بهرنیو هیوادو ته کډه کیږي.
My visit here has allowed me to speak to a lot of displaced.
کارلی پیټر میرور ویل دلته زموږ سفر په وخت چې ماته د زیات شمیر بیزیشو کسانو سره د خبرو امکان پیدا شو، زه په دې په خټو غپو شم او دغه لته ورسیدم چې لوګه او تاریخواله دوه خورا مهم عوامل دي چې خلک به ځای کول ته ارباسي. لومړی د نن په هیواد کې او بیا ګوانډي هیوادو ته، او هغه چې امکانات لري له ګوانډي هیوادو نور وړاندې نور هیوادو ته کډه کیږي. د آی سی آر سی عمومي رئیس ویل چې افغانانو ستونزو ته په کتو یې پریکړه کړې چې سکل دغه هیواد لپاره په خپل بودیجه کې 10% زیاتوالی راولي. هغه تیرې سوي کال د افغانانو لپاره په نږدې کلونو کې تر ټولو خونړی کال په توګه یاد کړ، او ویل چې په 2015 کال کې نور کلونو زیات ملکی افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د سوسیالیب د نړیوال کمیټي عمومي رئیس پیټر میرور ویل چې تیر کال په افغانستان کې په روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو باندې بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی و. همداشان هغه به بېطرفانه توګه د رسولو د چارو په برخه کې د ستونزو یادونه وکړه. ویل چې په جګړه کې ټولې ښکېلي خواوې په بېطرفانه توګه اړو خلکو ته د مرستو د برابرولو مخه نیسي. همداشان د سوسیالیب د نړیوال کمیټي دغې چارواکي د سیاسي لارو چارو د افغانستان د ستونزې په حوالې ټینګار وکړ، او ویل چې یوازې د سیاسي ثبات په وخت په یو هیواد کې اقتصادي پرمختګ د سلسلیب د نړیوال کمیټې رئیس پیټر میرور د دوشنبه په ورځ افغانستان ته راغلی، او د خپل دغه سفر په وخت د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د کتلو ترڅنګ د کابل سربیره یو شمېر ولایتونو ته هم سفر کړی دی. د سلسلیب نړیوال کمیټې د بیزیشو افغانانو سره د مرستو سربیره د افغان حکومت او د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې په لومړۍ کرښه کې په جګړې کې د وژل شوو مړو د لیک او د ټپیانو د دربلنې سربیره د دواړو خواوو د بندیانو سره هم لیده کاته کوي، او د هغوی لیکونه د بندیانو کورنیو ته رسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
مصری چارواکي غواړي چې د فرعونیانو د دنګو اهرامونو لپاسه سکای ډایوینګ یا لفظانه د لاندې را دنګلو ورزش ته ودی ورکړي، او د خپل کمزوري اقتصاد د ښه کولو په خاطر خارجي سیلانیان را جذب کړي. پام وکړئ، له قاهرې نه د امریکا غږ لپاره د خبریال حماده الرسام رپورټ چې زه سلیمان چا به تاسو ته درواورم.
سکای ډایورز سی د کمپټیشن ات ایجپټس فیند
د جمعې پر ورځ د سکای ډایورز یا پورتال فزانه د ځمکې په لوري د هلیکوپټر نه د راځنګلو په مسابقه کې چې د مصر د فرعونیانو د مشهور او سترو اهرامونو سره نږدې وشوه، په دې خاطر منظم شوی و چې خارجي سیلانیان راشي او په مصر کې د سیلانیانو کاروبار خشي. د مصر اقتصاد ته یوازې په تیرو څو میاشتو کې د سیلانیانو د نه راتګ له امله 1.3 میلیارد ډالر نقصان رسیدلی دی. په دې درې ورځنۍ مسابقه کې د 12 هیوادونو 2 ورزشکارانو ګډون وکړ چې تقریبا 1000 متر لوړې ارتفاع نه د هلیکوپټر په وسیله راودنګل، او هر یو ورزشکار کوشش کاوه چې د ټاکلي هدف سره نږدې راښکته شي. د مصر د پوز جنرال سلیمان الحضری چې دغه مسابقو سرپرستی کوله امریکا غږ ته ویل چې نړیوالو ته زموږ پیغام داو، مصر یو غښتلی هیواد دی او په سیمه کې روان هرج و مرج او ګډوډي نشي خرابولی. د مصر اقتصاد په ټوریزم ولاړ دی، او په زرګونو خارجیان د سیل لپاره هر کال دغه هیواد ته ځي. تیر کال وروسته له هغې چې یوه روسۍ مسافر وړونکې الوتکه د سینا د ټاپو له پاسه راوغورځېده او 200 کسان پکې مړه شو، مصر ته د خارجیانو ورتګ کم شو. تقریبا 4 میلیون سیلانیانو نور هوادونو ته مخه وکړه او د مصر اقتصاد ته سخت ضربه ورسیده. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې مصر مکلف دی چې امنیت ښه کړي.
Some kind of a multi-dimensioned plan. You need to first of all reassess all the counter-terrorism strategies that have been
په قاهره کې د سیاسي او ستراتیژیکي مطالعاتو لپاره د الاهرام د مرکز غړی زید عقل وایي تر ټولو لومړی باید مصري چارواکي په خپلو هغو ستراتیژیو باندې له سره کتنه وکړي چې د ټیریزم په ضد عملي کوي. په مصر کې دا وخت په ښکاره ډول یو جنگ روان دی او کومه پالیسي چې حکومت له 2013 میلادي کال نه راپدې خو عملي کوي چې آیا سمه نتیجه ورکړې او که نه. لازمه ده چې د سیلانیانو کاروبار باید هم په یو مسلکي شکل له سره منسجم کړي. که څه هم چې د سکای ډایوینګ په شان یو مشهور سپورت کولی شي چې خارجي سیلانیان مصر ته راجذب کړي، خو د مصر ټول اقتصادي مشکلات نشي حل کولی.
امکه یو ځل بیا د ساعت مهم خبرونو ته چهار واکې وایي چې په افغانستان کې د بسره د ډاکټرانو پر روغتون باندې په هوایي برید کې د داخلي امریکایي پرسونل د کار څخه ګوښه شوی او د جزا انتظار باسي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په قندوز کې د بسره د ډاکټرانو پر روغتون باندې په یو برید کې 240 کس ووژل شول. د ننګرهار د شیوي پولیسوالۍ کې 15 بهرنیان چې فکر کېږي روسان دي نیول شوي دي. یو ځایي چارواکي چې د نوم د نه ښودلو په شرط د امریکا ډاکټر سره خبرې کړې دي ویل چې څو ورځې وړاندې د شیوی پولیس والی کې 15 تنه بارنیان چې دوه سړی او درې ښځې دینی ولڅویلې. د پاریس د توریستي بریدونو یو طرح په بلجیم کې نیول شوی دی. د بلجیم د مهاجرینو د چارو وزارت وایي چې سلا عبدالسلام پرون د جمعې په ورځ د بروکسل د مولمبیک په سیمه کې د پولیسو په چاپه کې ونیول شو. د مهاجرینو د چارو وزیر تیو فرانکنګ په خپل ټویټر کې د عبدالسلام نیول کېدل تایید کړل. هغه په ټویټر کې لیکلی دی چې هغه مو ونیوي. کیوبا کې یو سیاسي مخالفه به د ولسمشر اوباما سره وګوري او ویل کېږي چې د ولسمشر اوباما څخه به مننه وکړي چې د امریکا او د کیوبا په اړیکو کې شوالی دې سبب شوی دی چې د کیوبا د خلکو په ژوندانه کې بدلون راسي. اروپایي اتحاد او ترکیه پرون د جمعې په ورځ یوه موافقه لاسلیک کړه چې د کډوالو بحران په حال کې په اروپا کې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې دا د کډوالو تر ټولو خراب بحران دی. د نایجیریا، بورکینا فاسو او مالی په ګډ سرحد کې په یو برید کې د نایجر درې تنه پولیس وژل شوي دي. د نایجر د دفاع وزارت پرون د جمعې په ورځ د دغه هیواد په ملي تلویزیون کې د دې پیښې تایید وکړي. ډګروال لیدرو مصطفی په وینا کې ویل چې برید څلور تنو بریدګرو کړی دي چې په موټرسایکل سپاره وو او یو ډاټسن موټر ورسره وو. او دینمارک یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو خوشحاله ملک پیژندل شوی دی. مستقلې ډلې چې د نړۍ یو 1650 هیواد ارزیابي کړي دي ملګرو ملتونو ته یو اویا صفحه ریپورت وړاندې کړی دی. او په ریپورت کې راغلی دی چې دینمارک په نړۍ کې تر ټولو خوشحالي وادي. سویس او آیسلند په دویم او دریم مقام کې راغلی دی. افغانستان د 1650 هیوادونو له ډلې څخه په 1450 مقام کې راغلی دی. یوازې درې نور هیوادونه دي چې خلک تر افغانستان لږ خوشحاله دي او هغه سوریه، بروندای او توګو دي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه ازبکستان، تاجکستان او ایران په ترتیب سره 40، 100 او 150 مقام کې راغلي دي.
د افغانستان د څو کورونو د موسم حال د سانتي ګراد په حساب کابل د تودوخې لوړه درجه 43 او ټیټا 2 درجه سانتي ګراد، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټا 2 درجه، مهترلام د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټا 9 درجه، اسدآباد د تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټا 6 درجه، قندهار د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټا 3 درجه، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټا 2، هرات د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټا 2، فیض آباد د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټا 6، بامیان د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټا منفی 8 درجه، ګردیز د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټا منفی 4، غزنی د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټا منفی 2، زرنج د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټا 12، پولی عالم د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټا 1، میدان ښار د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټا منفی 6، په خوست کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټا 6 درجه، په کندوز کې نن د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټا 4 درجه سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا د دوهمې نیم ساعته سهارنۍ خبرونه سره ستاسو خدمت کې حاضر شو.